کابل په وخت د ماسپښین 2 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ماسپښین تر 3 بجو د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. فریده سیال د دې خبرونې قربانه ده چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د چین د بهرنیو چارو وزارت د کابل په شهر نو سیمه کې په پرونی حمله کې د خپلو 15 وګړو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ ډلې منلای دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په یو خبري غونډه کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات ورکړي او عملانو ته سزا ورکړي. هغه زیاته کړه چې د چین د وګړو او په افغانستان کې د چینایي مؤسسو امنیتي تدابیر باید پیاوړي شي. د کابل ایمرجنسی روغتون پرون وویل د روغتون ته له برید وروسته درې مړي او 13 ټپیان وروړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې په پرونی حمله کې درې برید کوونکي وژل شوي او درې بهرني وګړي ټپیان دي. متحدو ایالاتونو دا برید غندلی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې او دا مسأله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 تنه مړه او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې ویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو سرپرست حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خپور کړ ویل شوی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزراء اقتصادي مرسیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به د مالیه او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند د سکتوري وزارت سرپرست وي. تیر جمهوری نظام هم د ملي تدارکاتو کمیسیون درلود چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به یې له غور وروسته تاییدول. د طالبانو سرپرست حکومت هم ویلي دي چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په بیلابیلو استقامتونو کې پوځي عملیات پراخ کړي، اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پوځیانو سره د لاس ګریوان جګړه کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسانو په ختیځ کې په لیمان، بخموت، اودیفکا او زاپوروژیا ښارونو او همداراز په مرکزي سیمو کې هم پر پوځي او هم پر ملکي تاسیساتو ړندې بمبارۍ کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له فبروري میاشتې راهیسې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پیله لږ تر لږه 6555 ملکي وګړي وژل شوي او له 10600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. او پاکستان چې له اقتصادي ستونزو او پورونو سره لاس ګرېوان دی، ښایي له سعودي عربستان څخه 2 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. د پاکستان د مالیه وزارت دو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان په دې پکیج کې به په ټیټه بیه پاکستان ته د تیلو ورکړه هم شامله وي. له دې مخکې د مالیه وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړې وه چې ژر به له سعودي عربستان سره خبرې وکړي. یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي ډېر احتمال شته چې سعودي عربستان په روانه میاشت کې پاکستان ته د شاوخوا 4 میلیارد ډالر پور له پکیج سره موافقه وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال ساسي کوربنه یم. نن په خبرونه کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت خبرې کوو. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته په زرګونه افغانان کډوال شول. کله چې طالبانو کابل ونیو، امریکایي ځواکونه د کابل هوایي ډګر په لور لاړل او هلته یې د تخلیې پروسه پیل کړه. په هغه شلو ورځو کې چې امریکایي ځواکونه او متحدانو یې له افغانستان خپل همکاران ویستل، په زرګونه افغانان د ماشومانو په ګډون اروپایي او امریکایي هیوادونو ته کډوال شول. له دې کډوالۍ وروسته په زرګونو نورو ځوانانو اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په پاره د ایران، پاکستان او ترکیه هیوادونو ته مخه کړه او دوی هڅه کوله چې لدی لارو وکولې شي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. نن موږ په پروګرام کې پام دې موضوع خبرې کوو چې ولې افغانان له افغانستان وتلو ته زړه ښه کوي او ولې په دومره سخت لارو تک تم لا تړي. خبرونه کې ملمنه هم را سره دي، دوی هغه افغان مهاجرین دي چې اوس په افغانستان کې نو سي کې له افغانستان لري دي. آزاد خبريال عبدالحق عمری له جرمني را سره ده. په پاکستان کې افغان کډواله او هلته په یو خوانځي کې استاد مليحه نوري همدارنګه په افغانستان کې د ځوانانو معلولو د ټولنیز شورا مسؤل چې اوس په پیښور کې کډوال دی، اسد الله کاماوی ده. همدارنګه له ترکیه افغان کډوال جبارزه اسماعیل را سره ده او له پیښور افغان خبريال سميع الرحمن رحماني هم را سره په خبرونه کې دي چې دوی به د افغانانو په وضعیت هم درنګ چې دوی ولی کډوالۍ ته زړه خکړو په دې مسلې سره خبرې وکړي. تاسو ټول ته ستړي مشي وایي، مننه کوم مودان چې زموږ بلنه مو منله. په پیل کې عمر صاحب کتا تاسو را ته وایي چې تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوي، تاسو ولی زړه خکړو چې خبريال په توګه افغانستان وو او دلته اوس یو مهاجر په توګه ژوند وکړي؟
سلامونه او احترامات میو منې استاذ ملمنو ته او قدرمنو لیدونکو او ریدونکو ته. زه تقریبا درې میاشتې د جمهوریت د سقوط څخه وروسته هم په افغانستان کې وم او الته څنګه چې تاسو په مقدمه کې ویل خبريال وم، د ټلو نیوز سره مې کار کاو. زموږ زیاتره همکاران د 15 اگست او تر 13 اگست پورې په دغه دوران کې دوی د تخلیف پروګرام کې ووتل. موږ یو څه همکاران په داخل کې پات شو او موږ دا فکر کاوه چې وضعیت به ډیر تغیر نه کوي او موږ به وکولای شو چې د خپل کار ته ادامه ورکړو. نو د درې میاشتو په موده کې موږ د ډیرو کګلیچونو او د مشکلاتو سره مخامخ شو. هغه محدودیتونه وو چې طالبانو پر رسنیو باندې وضع کړل، په خبريالانو باندې وضع کړل، او حتی تر دې چې دغه تجربه مونږ لرو چې طالبانو کله چې بشپې خبر نشري د بیاغ نو وروسته به اړیکه کنیوله او زمونږ په کارونو کې به مداخله کوله او مونږ ته اجازه نه راکوله چې مونږ هغه پخوا په جمهوریت کې کوم ازادي درلوده لاغې څخه استفاده وکړو، خپل کار ته ادامه ورکړو.
نو دوی محدودیتونه مری صاحب کدارته وای کله چې تاسو کډوال کېدلې دلته جرمني ته راتللې، په لار کې کوم ستوند سره مخ شوي؟ تاسو څه سختیانې ولیدلې څنګه راغلي جرمني ته؟
ما کوم سختۍ نه دي لیدلې، لکه څنګه چې نور افغانان په قچاقي ډول باندې راځي او یا هم یو شمېر زموږ همکاران خبريالان ملګري چې دي چې اوس مهال څومره سرایي سي په اسلام آباد کې دي او دوی په دې تمه دي چې دوی اروپایي هیوادونو ته یا نور هیوادونو ته دوی پناه ویشي. اول تلاش شي زما پروسه ډیر اسانه وا او ما دلته د المان د خبريالانو سره دلته همکاري درلودله. دا غي په پرنسپ باندې په اکتوبر په پای کې ما ویزه تر لاسه کړله او د یو ګوندي هیواد څخه بیا زراغلم جرمني ته او دلته مې خپل ژوند ورکم.
ډېر مننه تاسو بیرته راوګرځو. اوس په ملهي نوري تور شو، دوی په پیښور کې افغان کډواله ده او هلته په یو خوندزي کې تدریس هم کوي. تاسو ګرته وای مېرمن نوري، تاسو څنګه زړه خکړو چې پیښور ته لاړ شي په پاکستان کې ژوند غوړ کړی، ولې مو افغانستان پریښود؟
سلامونه او نیکه هیله تاسو ته او تاسو محترم میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته. د ما قصه پیخي عینه شایدی غونډه تقریبا د زکه چې څنګه چې ما کار شروع ک ز په پاکستان کې مکتب نه لرم. د ما مکتب آنلاین مکتب د افغان انجونو ته ده. نو هغه د دوی د هغه سیستم په خلاف دوی نه غوښته چې وام نه تر دولسم پورې انجونی مکتب ته ولاړ سي. زه لاس میاشتې خپل په افغانستان کې وم، پس تم سمات از شرایط دونه زیق سه چې یو ورځ د ما ویزه ته پاتې ز په دې مجبور شوم چې زه به افغانستان ترکمه کنه. ما نه غوښته ځکه اې چاته دغه کیدای سي دا د مونږ از بل خلکو ته چې لکه هغه یو پروسس کیږي کنه. دوی مثلا د تخریب پروګرام کې و دې شانه کې و دوی ته یو هیله مو چې خزه دی جنا به یو بل چیرته خطر ځوان ځان ته جوړ کم خو ما سي قسانه ما یو خزوان پر خوده او د سي ځوان تراتلم چې دغه اخري څه معلوم نه و منتات چون شرایط ماته دي سي څو ما سره بل هغه نو پاتې چې زاري افشان تلار اسمه نو ام دا یو سینای شو چې باید افغانستان پرې نم او دلته رئیس مال دي جن خپل خدمات را کوم
میرمن نوري کدام راته وای چې اوس پاکستان کې ژوند څنګه ده کله چې افغانان دنه په افغانستان کې اوسي دوی فکر کوي چې چرته بهر لاړ شي ژوند به بهتره وي تاسو په پیښور کې ژوند کوي هلته اوسيږي څنګه د پګوندی کې پیښور کې ژوند
کریکته ز تاسو ته وایم نظر د اروپای مملکو ته دلته ځوان ډیر سخت افغان ماجرینو ته ځکه هلته حکومت مثلا ایتا ټول پروسس کیږي پاسپورت دا شان تاسو ته درکول کیږي تاسو یو حقوقي هغه هلته لري شناخت لري خو پاکستان کې هغه شی نه ده پاکستان کې تاسو غیر قانوني مهاجر یې مثلا ویزه مشکلات ډېر څه زیات دي افغانانو ته بیرته دوی ته اوس ډیری افغانان همدغه د ګرمۍ په موسم کې د ما اکثریت همدغه متعرضین و دا خځې اته جای د اوسېدلو نه درلود اکثریت په دغه پارکو کې په دغه کې دوی شپې ورځې سره تیروله نظر اروپایي ممالک ته نظر کاناډا ته یا نظر امریکا ته چې څوک هلته تخلیه کېده د دې چې مانچرین وځي ډیره خرابه ده او تر اوسه پورې مثلا د خلک ستا چې کورنلری اوسېدلو لپاره د ویزې مشکل هماغه مشکل بیا چې هر چیرته ادارې پتنګي او د کار مشکل ستا ورته مثلا دوی هغه خدمات چې باید مهاجرین ته وسی چې څوک چې کډواله کیږي دوی ته باید مثلا د اوسېدلو ځای یا بل امکانات یا د دوی ماشومان ته د درس امکانات دا ورته فراهم شي هغه په پاکستان کې بخښنه ستا یعنی صفر تر دا شند دوی هیڅ نه ورکي او نه هغه کوي ځکه یو وخت بیا هم خو یونیسیار به دا خدمات دوی ته وړاندې کوله اوس یونیسیار هم په هغه سطح باندې دوی ته دا خدمات نه وړاندې کوي دلته مهاجرین ډېر په خراب حالت کې دي
مدنه میرمن نوری تاسو ته بیرته راوګرزو زموږ بل ملما افغان خبريال سمیر رحمان رحماني هم سره له پاکستان وصل ده تاسو تم ستړي مشوایم بخیر راغلی تاسو ته وای رحماني صاحب تاسو ورته ستونزې درلودلې چې هواد مو پری خود ک د دوی سره مو د قضیه څه فرق لري له نوی
تاسو سلام او د ازادي رادیو ټول دونکو او ورتونکو ته قدرمنو ملمنو ته لکه څنګه چې عمر سیب وویل زه د زینو ستونزو له امله ما هیواد پریښوده نږدې اته میاشت کې چې په اسلام آباد کې ما په 1 د سپتمبر 2020 کال کې زه له اومه یو اعتراض ته ما راپور شو د راپور ورکول پر وخت باندې زه ونی ورشم او د څو ساعتونو لپاره بندي وم او بیا وروسته خوشی شو د خبريالانو د بنسټونو پر غوښتنو او د دفتر په غوښتنه نو ورسته لاغې چې ما وضعیت په افغانستان کې ولید او دا محدودیتونه مې ولیدل او ورس په ورس خبريالان اګوخل کېدل مجبور شوم چې افغانستان پرېږدم او پاکستان ته راشم یوازې موږ باید ونوایو چې څوک دی افغانستان د دې لپاره پردي چې هغه ستره د ژوند ګواښ ورته دی یا ډېر جدي خطر دی نه بلکې افغانستان کې دلته په اسلام آباد کې ډېرې خبريالان د سیاسي ګواخ اقتصادي ګواخ فکری ګواخ د بیان ګواخ لامل دلته راغلي دي او دلته ژوند کوي نه غوړي چې نور په افغانستان کې د اوسني حکومت د محدودیتونو تر چتر لاندې ژوند وکړي موږ دلته وینو چې تاسو باور کوي چې اکثره خبريالان یا اکثره کډوال چې دلته موږ وینو ورسره خبرې کوو دوی د رواني تکلیف سره مخ شوي دي موږ چې دوی سره غوي په کورونو کې حتی موږ یو د وکلمې خبرې نشو کولای جنگ رنه کوي یا مثلا چا سره دومره حوصله ورته پاتې نه ده دلته اکثره خبريالان دي کډوال دي له اقتصادي ستونزو سره د ویزو ستونزو سره به برخلیک پراته دي اوسنۍ چې د پاکستان حکومت اوس کوم قوانین وضع کړي اعلامیه خبرې کړي دي دوی ورته سخت تشویش ورته پیدا کړی دی که دوی ستونزې هوارې نشي یا مثلا دوی ونه ویستل شي د دوی هغه ستونزو ته رسیدګي ونشي زه فکر کوم چې د خبريالانو او د کډوالو وضعیت به لا بهتر شي او دلته به لګړنو سره پوسی
ډیر مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرزو. عمر صاحب که تاسو راته وای تاسو خپل خبري الوی افغانستان کې مو کار کړی دا هلته مو ژوند کړی دا دلته په اروپا کې چې اوسېږي داسې څه ښېګڼې شته ده چې که افغانستان کې هر ځوان وغواړي چې هیواد پرېږدي او راشي اروپایي هیوادونو ته آیا دا به ورته غوره وي که نه؟
لومړی دا چې هغه کوم د محدودیتونه چې موږ په افغانستان کې وضع شوي وو د هغې څخه دا هیوادونه پرته د افغانستان څخه یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې هم یو څه ستونزې شته څومره چې زه خبر لرم، خو اروپایي هیوادونو کې او خصوصا په امریکا او په کاناډا کې چې کوم افغانان اوسېږي زما په شمول باندې موږ دا محدودیت او دا محدودیت نه لرو چې موږ ونه شو کړای چې په آزاده توګه باندې او خپلواکه توګه باندې خپل خبره وکړو. موږ هر ورځ د رسنیو سره خبرې کوو چې د کومو رسنیو سره موږ کار کوو، موږ په مستقله توګه باندې د خپل راپور چمتو کوو او کوم سرګندونه چې موږ د ځینو رسنیو سره کوو موږ باندې دا محدودیت نشته چې موږ یو وډار شو یا د طالب څخه وډار شو. موږ په مستقل یو دا زمونږ لپاره یو لوی خیګنه ده چې دلته د موږ تر لاسه کړې دا وغه ازادي چې موږ تر لاسه کړې ده چې موږ مخکې په جمهوریت کې درلودله یو دغه خیګنه ده. نور خیګنه دلته نشته ده، دلته دا هیوادونه زمونږ لپاره نه دي. موږ هغه د افغانستان فرهنګ او کلتور چې دننه په افغانستان کې دی او موږ سره مخته یو زمونږ لپاره دلته ژوند ډیر سخت دی او دغه خو بیا هم موږ چې د افغانستان حالت ته ګورو بیا په دغه حالت باندې بیا موږ شکر وباسو. یو خبره ده چې هغه څوک چې دلته د مزدوري لپاره راځي او یا هڅه کوي چې دلته دوی به د افغانستان څخه دلته ښه ګټه وټه وکړي دا سمه نه ده، ځکه چې دلته تر څو هغه خلک چې په قاچاقي لارو باندې راځي دلته اسناد ترلاسه کول دا کلونه وخت نیسي او دلته د پرته د کورنۍ څخه ژوند تیرول دا ډیره سخته تمامیږي. دلته کچېری په مسافرۍ باندې زه اکثره ملګرو دوستانو ته وایم چې دغه هیوادونه په مسافرۍ باندې نه ارزي، کچېری کورنۍ سره یو څوک اوسېږي بیا هم لږ گزاره کوي او ته کوی شي چې په خپل کور کې د خپل خوښې خوراک وخورې، خو کچېری کورنۍ در سره نه وي ته نشي کولی حتی تر دې چې ته د خپل خوښې خوراک وخورې. نو دا د یو د ژوند کې دا د یو انسان لپاره ډیره سخته ده چې دا د خپل د خوښې خواړه نه پیدا کیږي. نو دا ده چې د خو بیا نشته دي دلته خلک په آرام فکر باندې ژوند کوي.
په بخښنه سره تاسو آزادۍ ته اشاره وکړه چې دلته په ذهن او فکر خلک آرام وي، خو بیا ځینې ستونزې شته. سره د دومره ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې حتی موږ په هغه افغانان چې په بهر کې دي په خوړو کې ستونزې لري، بیا هم د دومره ستونزو سره د دومره مشکلات سره ولې افغان ځوانان ملاتړي چې بهر ته راشي؟
په وطن کې روان وضعیت د دې لامل دی چې افغانان او خصوصا ځوانان د خپل هیواد پرېږدي. دا اوس په افغانستان کې معیار دا دی چې یو وزیر راځي وایي چې چا چې ډیر مینونه ایښي وي هغه په دولتي ادارو کې هغوی ته دنده دا د پرته د پوښتنې څخه ورکړل شي او یا هم هغوی ته تعلیمي اسناد یا د پوهنتون اسناد ورکړل شي. دا په کوم هیواد کې دی؟ هلته موږ زیاتره افغانانو سره چې یا ځوانانو سره چې موږ د تماس لرو د طالبانو دغه برخورد هلته خلک د رواني مشکل سره مخامخ کړي دي. نو دغه مشکلاتو د وجهې د طالبانو بد برخورد بد وضعیت د خپلو خلکو سره هغه د دې لامل شوی دی چې ځوانان وطن پرېږدي.
ډېره مننه عمری صاحب. میرمن نوري که تاسو راته ووایئ تاسو په پاکستان کې اوسېږئ، هلته تاسو د افغانانو یادونه هم وکړه چې اوس نسبت بل هر وخت هلته افغانان ډېر دي، دغه افغانان چې اوس درغلي دي څو ډوله کډوال لري تاسو هلته او همدا ستونزې څه دي د دوی؟
مونګه کدل ته پاکستان کې وګورو کډوال په دوه توقو ویشل کیږي. یا واغه افغان کډوال دي چې دوی پاکستان د ترانزیت مملکت په حیث استفاده کوي او یا هغه او دغه کډوالو وضعیت کوم یاوی چې سپانسر کیږي لکه څه خره خو اغوی چې سپانسر کیږي نه وضعیت ډیر ورتال ته سخت شوی و مثلا تسپین بولډاک ته دی کرخدو یا وخت دی دی خو ترغل دی دی اغوی وضعیت است بس قابل نه ده او بل حق کډوال دی چې اغوی لکه یو څه مالی استیبلټی دوی درلوده اغوی بیا دی لپاره چې مثلا انجونی یا لورانی یا دوی افغانستان کې درس نه سوی ویلای یا دوی مثلا هلته هغه کار یا روزګار چې هلته درلوده ذاتی هلته نسي دا ما ورکولای نو اغوی بیا راغلی دی دلته ځوان کول لپاره د غوی وضعیت نظر هغه کډوال ته چې په ترانزیت په توګه پاکستان نه استفاده کوي د غوی خطر ده خطر په دې ده چې هغه دوی پیسې مسته او د مملکت ته مثلا دوی بزنسونه ایم راوړي دي کارونه ایم راوړي دي بیرته فائدہ ایم رسیږي او هغه بدون نه پتان کیږي خو مشکل دا ده چې د بس خبره دا ده چې هغه افغانان چې ترانزیت په هیڅ د ځای کاروي هغه ته مشکلونه ډېر څه زیات دي و هم د څه حالات و د غوړي کې شاید نور خبريالان چې دوی اسلام آباد کې دي خپل پستر کو کتل دي چې دوی اته ځای د اوسیدلو نه درلوده هیڅ نو خدمات دوی ته نه وړاندې کېده نه صحي نه تعلیمي دوی ماشومان ټول همدغه جنجالو سره مخامخ وو نو په دوه برخو ویشل کېږي یو هغه څوک چې ترانزیت استفاده کوي او یا واقعا فنن چې دلته میشتي
که د پولیسو او عام خلکو برخورد پاره مرته وای هلته د پولیسو برخورد افغانانو سره څنګه ده عام خلګي څنګه دي تاسو سره څنګه برخورد کوي
پولیس لکه په خوا غوندې مخسن په پیښور کې دونه تنګول نه کوي خو اسلام آباد کې بیا دې کچه ډیر زیات ده دا بعضی پروټیسټر سره چې مالی دل دا غوي مشکل دا و چې مثلا د لباس لپاره به دوی دراول اته غونډیان د سې انجینر و چې دوی ویل چې هغه ځای کې چې مونږه کور اخیسته دا دوی مونږ نه پیری وای چې تاسو صحیح کلیم لکه د مونږ غوندې نه فقط تنګول یا پولیسو به دراول د ویزې لپاره خو په خبر کې دا دونه بیا ډیر جګ نه ده مونږه اسلام آباد کراچي دی ځای کې ډیر ته او بیا دا وضعیت چې دا کر خبرې دی او وخت دا سپین بولډا کر خبرې چې دا جنجال دوی رامنس تکړه هغه نو وروسته بیا دوی یو اعلامیه خبر کړي چې تر یوشتم د دسمبر پورې هغه افغانان چې ویزې نه لري مونږه کا مثلا پیدا کړو د مونږ سره هغه به بند کېږي درې کله لپاره د کڅنګرا نو هغه خلک ډیر ورخطا کړی دي خو رویای چندان رویان ته مخصوصا ته چیزی بیا خلکو سره یې کړي ځکه ما ډیر دلته راوند ټیبلو کې اشتراک کړی دا چې دوی پاکستانیان او افغانان یو میس کې راټول کی او هغه کوم نریټیو چې دوی په اړه کې جوړ شوی او خلک مثلا هغه نفرت چې د پاکستان په مقابل کې و غواړي په غوږ باندې یو رقم کارو کوي چې هغه لمنځ ولاړ شي خو تاسو چې کلال ته هغه راوند ټیبلو کې کینی یا وسینه شای چې تاسو د دوی د خلکو نه اوري هغه دا چې افغانان ان سکلټ خلک دي دلته راځي مونږ نه کارونه اخلي مزدوریان اخلي او دغه سیل د ماجرین چې مونږ ته راوړی دا مثلا خارونه یې راته د سبینازم کړی دي دغه شایان خلکو ته د منلو وړ نه ده
ډیره مننه میرمن نوري تاسو ته بیرته راوګرځو رحماني صاحب که تاسو ته راشو تاسو خوستون زی واورې د لخپل مو هم یادونه وکړه چې خبريالانو په افغانستان کې ستونزې درلودلې عمري صاحب هم میرمن نوري هم خو افغانان چې د دې لپاره چې خوشوند ولري اروپای هیوادونو ته د تګ لپاره زړه کوي او یا قچاقي لارو باندې راځي تاسو ته فکر کوي چې دغه خوب چې دوی ونی چې دوی اروپای هیوادونو ته زیو حالت به دوی خوشوند لري د دې چاقی لارونه رسیدل ورته امکان لري
زه فکر کوم هغه کسان چې په افغانستان کې یو څه مناسب ژوند لري او عادي ژوند کوي او دوی زی په چاقی لارو بهرنی هیوادونو ته دا مناسب لار نه وي په لپاره مونږ په هیګو چې په اروپا او بهرنی هیوادونو کې د افغانانو لپاره ژوند ډیر سخت دی که دوی له یوې خوا فکر وکړي چې مونږ باید آرام ژوند ولرو نه داسې نه دی مونږ اورېدلی دي او مونږ لیدلی دي خپل دوستان ملګري او کوم همکاران چې تللي دي هغوی همدا وایي چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند دومره سخت دی چې حتی هغوی لپاره چې کورنۍ ورسره نه اوسېږي دوی ښه ژوند نه شي کولی د ښه کور نه دي تحصیل نه شي کولی د ګټې وټې پیسې نه شي پیدا کولی چې د خپل کورنۍ لپاره یې ولېږي دوی هغومره کوي چې وخوري او وچکي او دوی وږي پاتې نه شي زمونږ هغه کسان چې د ځینو مجبوریتونو له امله ځي چې هغوی سیاسي اختلاف لري اقتصادي ګواښ په افغانستان کې ورته متوجه دي یا فکري ګواښ ورته متوجه دي یا هغه کسان چې لکه زمونږ د همکار په څیر د یو فیسبوک پوسټ په سر نیول کیږي او دوی څخه څلور ساعت تحقیق حاصل کیږي او دوی بیا بندي کیږي او په ضمانت خوشي کیږي. دوی مجبور دي چې افغانستان پریږدي او دوی موږ وینو دلته داسې کسان راغلي دي چې دغسې پیښې پرې راغلي دي او د اروپا تک ته خوشحاله نه دي، بلکې وایي چې زه مجبور یم نور لاړ شم او د افغانستان زما لپاره د مناسب ځای نه دی چې ژوند وکړم. خو زه فکر کوم که اوسنی حکومت د دغو ځوانانو د مخنیوي او د تشویق او د کار روزګار لپاره هلې ځلې ونه کړي، کار ونه کړي، زه فکر کوم چې کلونه کلونه به همداسې جوبې جوبې ځوانان بهرني هیوادونه په قاچاق یا په ویزو اخلي او ځي به، او دا به د افغانستان لپاره ډېره لویه ضربه وي. د افغانستان هغه لویه پانګونه اوس په وتو کې ده. دغه د افغانستان اوسنی حکومت دغه د چارې په چاپ مخ بي، خو دغه ځوانانو ته اړتیا ده چې اوسنی حکومت دغه ځوانان تشویق کړي. او داسې نهشي کېدی چې ته هغه چا چې مینې ایښی اوسېږي هغه ته به زه رتبه هم ورکوم، هغه ته به زه څوکۍ هم ورکوم، هغه ته به زه مډال هم ورکوم. نه، ځوان تحصیل کلی، ځوان زحمت ویستلی، ځوان په ولګه په تنده یوې کونډې مور خپل بچی رسولی دی، هغه د کار روزګار اخلي، هغه چا چې په سنګر کې در سره ولاړ دی او چې مطلقا مثلا ممکن یا بې سواده اوسېږي یا باسواده اوسېږي هغه لری کوي او دا یې پر ځای کینوي. دا ناممکنه دی او دا د ځوانانو ناهیلتوب کېږي. او زه فکرم چې د اوس هم موږ وینو چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو تک زیات شوی. موږ تاسو په سوشل میډیا په رسنیو کې وینو چې د ځوانان مرګ سره لوبې کوي او ځوانان هره ورځ په بلغاریا په روس په لاره کې زه خپل ځوانونه ویلي.
مننه مننه عمری صاحب، که تاسو ته راشو رحمانی صاحب یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان د دې لپاره چې دوی په افغانستان کې خپل غږ نشي پورته کولی هلته ازادي نشته ده، دوی زړه ښه کوي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي. خو تاسو دلته په اروپا کې اوسېږئ او زیاتره افغانان او هغه کادرونه چې په افغانستان کې و دوی اوس اروپایي هیوادونو ته یا نور امریکا ته تللي دي. خو دغه هیوادونو ته چې دوی ځي هلته ورته د دویمې درجې اوسېدونکو په توګه باندې کتل کیږي او دوی عموما هغه کارونه کوي چې په خپل هیواد کې نه ولا څه فکر کوي چې دا بخوي چې دوی په هیواد کې پاتې وای مبارزه کړې وای ک دلته په یو بهرني هیواد کې د یو دوی مې درجه اوسیدونکو په توګه باندې ژوند وکړي.
ډیر مننه. دلته خو په قانون کې کوم فرق نشته دی، هغه کوم اصلا چې په هغه څوک چې خبر اعلان خصوصا په هغه په قانوني توګه باندې جرمنی ته راغلی دی یا اروپایي وادونو ته راغلی دی هغوی ته چې کوم اسناد ورکړل شوي دي، کوم اروپایي کوم حقوق چې لري هغه دلته هماغه کډوال هم لري یا جلا وطن هم لري یا هغه افغان هم دلته لري، په قانون کې هیڅ کوم توپیر نشته دی د یو اروپایي یا د یو آلمانی سره. موږ وینو چې زموږ خبریالانو موږ په ډیرو سختو شرایطو کې په افغانستان کې کار کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې موږ د بیلابیلو جهادونو سره دا په جګړه کې وو، دا په مبارزه کې وو. یو خوا حکومت د مافیایي سیستم یا مافیایي چارواکو سره خبریالان مخامخ ول، بل د مواد مخدر د مافیا سره مخامخ ول، بل دا چې د ترهګرو ټلو سره مخامخ ول چې دا شمول د طالبانو داعش. په ډېرو سختو شرایطو کې دوی وکړای شول چې په افغانستان کې کار وکړي او دا یو مبارزه وه او دا د افغانستان د خبریالانو یو سرخندنه وه چې دوی وکړای شول چې په افغانستان کې کار وکړي. ځانونه په سخت حالاتو کې دوی وکړای شول چې خلکو ته دا احوال ورسوي، رپورټینګ ورته وکړي. خو دلته په اروپا کې چې زه اکثره خبریالان وینم دوی دا اوس فریلانس کار کوي، دوه درې ځای دوی کار کوي، دوی په دا په بیلو بیلو د خبریالانو په ناسو کې چې دوی سره زموږ دل قتل کیږي. دلته ژوند ځکه خدای چې دوی په هغه سختۍ څخه راوتی دي، د اروپا په یو آرامه فضا کې دوی کولای شي چې خپل ژوند ډېر ښه په مخ باندې ویسي. نو د خبریالانو وضعیت کافي ښه دی،
تاسو خبریال یاست او د راپور په برخه کې موکار کړی، اوس دلته راغلی یاست هم په دې برخه کې کار کوي. تاسو دوستان سره مخشوي یاست چې هغوی په قشقي لارو جرمني ته تللي وي یا نور اروپایي هیوادونو ته راغلي وي، دوی خپلې کیسې درته کړې وي، د هغوی په اړه راته وای چې کم هوادونه دوی ته ډیر زیات خطرناک او هغه قچقی لار باندې دوی د خپل کیسو داسې څه تاسو ته ویل دي دلته شریک کړي.
بله، او ډیره افغانان چې خصوصا آلمان ته راغلي دي او دوی مونږ لیدلی دلته د اوس په کیمپونو کې ژوند کوي، هغه افغانان دي چې هغه د روسي د لارې دوی د بلاروس ته راغلي او هغه وروسته دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته راړسول دي او یا هم د بیلابیلو قچاقي لارو د بیلابیلو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته داخل شوي دي. هغه افغانانو ژوند ډیر خراب دی ځکه چې زیاتره په کیمپونو کې ژوند کوي او د دوی د انټرویو یا هم د دوی د کارونو د پروسس د حکومت مرحله چې دا غدې را پس روانه ده، هغه په دې علت باندې چې یو خوا یوکرېنی کوم کډوال شي دی هغه ته اروپایي هیوادونه زیات اهمیت ورکوي، هغه ته اروپایي هیوادونه ته هغه په لومړۍ درجه کې دي او دا غوي استاد او دا غوي ته کورونا لکوار کلا غوي ته ژوند برابرول دا د دوی په اولیت کې دي. بیا په دویمه درجه کې چې دی هغه افغانان دي چې هغه په قچاقي توګه باندې دلته راځي او دلته په کیمپونو کې ژوند کوي، دوی چې کله دلته راځي دوی کارونه چې دی هغه ته پس روان دي او دوی پیسې مصرف کړي وي په بیلابیلو په مرګونی حالت کې، دوی ځانونه د مرګونی حالت سره دوی مخامخ شوي دي، د ایتالیا د لارې په کشتو کې راغلي، هغه اکثره مشکلات دا هم لري چې بعضی ایتالیا ته چې راغلي هغه یلته کوتي راو خدا لګولې، کله چې آلمان ته راشي بیا دا وی غوتی دلته وګوري نو د دوی غوتی راوځي په ایتالیا کې، بیا دوی ته وایي چې تاسو لا شي بیرته هغه هواد کې چې تاسو غوتی لګیدلې دي. نو دغه کډوالو ته توجه نشته دی او دوی په یو ډیر بد وضعیت کې دلته په آلمان کې ژوند کوي، خصوصا تاسو په فرانسې کې څو ورځې مخکې د رسنیو راپورونه لیدلې دي چې کوم افغانان چې د قچاقي لار باندې راغلي دي هغه د پولونو لاندې التشوان کوي او په ډیر یو پات وضعیت کې دي. نو د قچاقي راتاک اروپایي وادونو ته دا د خداد ځان سره ظلم دی، زیاتای دی چې څوک کوي مرګ په خپل سترګو باندې ویني، پیسې مصرفي کی کله چې دی وادونو تر ازي تقریبا هغه مجبور دی چې د پینزو کانو تر اتو کانو پورې یو پات نامعلوم وضعیت دلته تیر کړي او هغه وروسته کچيري بیا حکومت د ورته ته ګوري کچيري د کار کړي وي او د کنجرونه لري هغه وروسته بیا د تاسو ور کوي. نو دغه اتکاله چې د دلته تیر کړي او به سدنويشته وي زه خوایم په دینار چې اتکاله د وروسته د بیا خوشول ولري، خو دغه اتکاله د په ډیر په بد په بد وضعیت کې تیر کینو دا مازینو د اروپا د ژوند درسي او نو هم د دوی د پاسپورت او اسناد درسي.
ډیر مننه تاسو بیرته راوګرځو مېرمن نوري که تاسو تر شو الته په پېښور کې په اسلام آباد کې د پاکستان په نورو خارونو کې اوس مهال افغانان ډیر دي، دوی الته وسیږي، تاسو ستونزو ته اشاره هم وکړه، کدار ته وای چې د افغانانو چې هلته اوس مهال وسیږي دوی دا انده خپل څنګه ویني، خپل راتلونکي څنګه انزوري، تاسو بور سره ناست لری ګوري بای؟
اکثریت افغانان ما اول چې هغه چې د ترانزیت په توګه استفاده کوي له پاکستان، هغه هم د سیاست نوښ سره مخامخ شوی دي چې نامعلوم ده، لکه نن پر سبا دوی ته ویل کېږي چې تاسو کارونه پروسس کې ده، ځکه په یونیچیار په هر دفتر کې هغه لوټ د کارونه ډیر سوای ده چې پروسس د کار ډیر کند سوای کنه، لکه ډیر په سرعت نه کیږي او اکثریت چې مالې دلی دي د سپانان دي چې لکه هغه میاشتې دلته تیر کړي خو تر اوسه هم د دوی هغه ایوکویشن یا تخلیه پروسانه د شروع سوی دغه ستونزې دوی هم زوري او لکه څنګه هیل کړي هم دي اکثریت سره چې خبرې کوي بیا دوی وایي چې مونږ به تر دغه میاشت پورې صبر کوو کونه صبر ته باندې انسان تر وګرځو. نو دغه مشکلات ډېری سره ست دلته چې مالې دلی دي.
ډیر مننه کور ودان از موک بل ملما به هم خبرونه کی وصل شي خغلی جبر زی اسماعیل چې اوس مهال په افغان په ترکیه کې افغان کډوال ده، د به هم سره په خبرونه کی مل شي په ترکیه کې به د افغان کډوالو د ستونزو پړه ل دوی نو ورو چې حالت افغانان څوبره په ستونزه کې دي، اول دوی زړه کوي چې ترکیه ته په قچقي لارو لاړ شي او لغې ځای به اروپای هیوادونو ته راورسیږي. خو تر هغه مخکې به ورشو رحماني صاحب تاسو ته تاسو کړه ته وای چې تاسو څنګه په پیښور کې خپل ژوند پاړه ته وای چې تاسو ژوند څومره ده دغه خبر اعلان شو تاسو څنګه تر ټولېږي دوی څه تصمیم لري کې چرته معلومه نشي د هیوادونو دوی ته ویزی ورنه کې چې دوی هلته ترانزیت په تمه دي دوی څه کوي بل اخر کوم طرف ته ځي
مونږ چې ځینې وخت خبر اعلان سره ناست لرو خبرې کوو دوی تمه لري چې بهرنی ودونه لکه فرانسې او جرمني او ایتالیا همدارنګه حتی برازیل ویزه ترلاسه کړي ځینو کسان داسې مونږ وینو چې تر څلور میاشتو کېږي سفارتونو کې خپل هغه اپایمنټ انټرویو ورکړي دي او منتظر د ویزې دي او ځینې بیا داسې دي چې بالکل بے برخلیک پراته دي سفارت حتی ځواب نه دی ورکړی خو دوی د ژورنالستانو لکه د بسرحده خبریالانو طریقه او همدارنګه د ځینو بنسټونو طریقه غواړي چې سفارتونو ته معرفي شي او یا دوی ځواب نه ورکوي که چیرې ځواب ورکوي دوی معرفي شي سفارت ته او دوی ته بې ژر ویزه نه ورکوي دلته خبریالان اکثره یې له ډېرو ستونزو سره مخ دي موږ دلته وینو چې څو ورځې وړاندې موږ داسې یو رسنۍ یو کارکوونکي ولید چې موږ دلته پیسې ټولې کړې تر څو دای پاتې شي دلته خپل ژوند مخته بودي دومره پیسې د نه درلودې چې دای د څو وخت لپاره دلته پاتې شي او دای فکر یې کاوه که چیرې افغانستان ته لاړ شم ممکن زما لپاره ګواښ نور هم جدي شي دا وایي چې زه خو له افغانستانه راوتلی یم
تاسو همکارانو په منځ کې د خبر اعلان چې افغانستان درغلی اوس په پاکستان کې دي دوی منځ کې داسې کسان شته چې دوی د چمن د لارې یا تورخم د لارې نقشاقي درغلی وي هلته په بېخور کې اوسېږي یا بغیر له ویزې
او بالکل څو ورځې مخکې زمونږ یو همکار و چې هغه خپلې ویزه درلودله تورخم د لارې راغلی او کورنۍ او ماشومان یې د سپین بود له لارې راغلی وو دوی بیا نږدې څلور پنځه میاشتې منتظر شولو بیا لاړل اروپایي هیواد ته او فرانسې ته لاړل ویزه یې ورکړه ډېری داسې خبریالان مونږ وینو چې دوی د قاچاقي لارو اندغه دغه په لارو باندې راغلي د سپین بود له لارې راغلي دي او ځینې داسې کسان دلته دي چې کلون یو کال دوه کاله کې چې دلته د سقوط را په دې خو دلته پراته دي ویزې ختمې شوې دي او دوی ته یا د ویزو د تمدید پیسې نه لري یا ویزې نه تمدیدېږي داسې ډېرې ګڼې ستونزې دي چې دوی سره مخ دي
ډیر مننه اوس هم جبرزی صاحب ته باور شو چې د ترکیې د خبرونه کې را سره وصل ده ستړي مشه جبرزی صاحب مننه چې زموږ بلنه مومنله تاسو کړه ته وی په ترکیې کې د افغان کډوالو ستونزو په اړه سره په خبري وکي وغوښنه مخکې دارته وی چې تاسو څنګه ترکیې ته لاړی تاسو د خپل تک پر راته وی
سلامونه د خبرونه ټولو ګډونوالو ته خبرونه اوریدونکو ته هغه فریدی زه خو په کال 2014 کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له خوا نه ترکیه ته راولېږل شوم په کانکور کې 315 نمرې اخیستې وې لاغې نو وروسته د برج لایق وګڼل شوم او ترکیه ته راغلم او دلته مې د انجینرۍ په بخش کې لیسانس وکړ د لیسانس په پایته رسیدو وروسته بیرته افغانستان ته وګرځېدم او ولته مې په انکشاف ملي کې د ملي پراختیا شرکت کې وظیفه اجرا کوله خو د جمهوریت د سقوط وروسته بیرته ما اقامه درلودله د ترکیه نو بیرته ترکیه ته راغلم
تاسو په قانوني ډول باندې ترکیه کې اوسېږئ
بلې او زه په قانوني شکل باندې اوسېږم دوه کلنه اقامه لرم په حال
دا خو افغانانو په اړه ته وایي چې هغه یل تقاچا قیدر زی او په پټه باندې ترکیه تاوري دغه وضعیت تل څنګه ده
عموما چې کله د ایران له طرفه دی خو راځي د ډیر زیات مشکلات سره مخ کیږي زیاتره ګروګان کیږي ګرو کیږي زیاتره پلار کې د ډیر مشکلات سره مخ کیږي د ایران مدې دی خو پورې د استانبول پورې درته یا د وان نه چې دو کله وان تر ووري دا غینو رسته هلته په خوابګاګان غوانې شل شپې دیندل شپې خوابګا ورته وای د دوی خپل استلاله چې هلته دوه پات کیږي تر څو چې د قاچاق بری وای تر استانبول ته سیورو یعنی ډیر زیات وګدلاره دا په عادي بس کې چې تاسو دې په قانوني شکل باندې سلیب ساته تر درې ساته پنځه ساته پورې د امکې لار ده او دوی چې کله په غیر قانوني شکل باندې تر استانبول ځان راځي چې دې دنه بیا نور دې ته لاړ شي او پیسې وته ته لاړ شي نو دوی په دغه لار باندې ډیر زیات مشکلات سره مخامخ کیږي او تر استانبول راته ډیر زیات سخت ده هغه مهاجرین چې وانت کله راشي دوه نو ورسته هلته زه تر وخت د په ډیر سختو شرایطو کې ژوند کوي، پیسې ورسره نه یا پیسې ورناخلي یا په لارش کولی سامان ورناخستی هر څه ورناخستی عموما د کار د قاچاقبران.
جبرزای صاحب هم دې موضوع ته ما اشاره کوله د ترکیې او ایران په سرحد کې د کوم افغانان چې هڅه کوي چې د ایران نه ترکیې ته واوړي یا ترکیې نه یونان طرف ته لاړ شي، زیاتره خبرونو راپورونه کې داسې موضوعات راځي چې دغلته افغانان چې په دې لارو باندې ځي یا برمته کیږي یا غلا ورن کیږي او هلته کول کیږي، کله داسې شوې دي چې ځینی ځوانان پکې مړ شوي هم دي، د دوی د وضعیت په اړه ته وایي ولې دغه پیښې رامنځته کیږي؟
په دې خاطر سره چې موږ له چالتنې میواد د خلکو د ملګرو د دوستانو د خبرونه عموما د کارونه چې دی خو قاچاق بریده د انسان قاچاق دی، د انسان قاچاق عموما خطرناک کار دی او ځینې مشکلات د خپل ځان سره لري. عموما هغه قاچاق بران دغه کار کوي، زیاتره خلک افغانستان نه په دې بهانه روان کوي چې کله استانبول ته ورسېدي یا وان ته ورسېدي ته ماته پیسې راکړي، نو چې کله هغه دلته راشي د فامیل نه په پټ شکل باندې راشي دلته هغه قاچاق بران چې دی هغه ځان سره ګرو کی یا چور کی یا چې څه ور سره یې هغه ځان سره کینی فامیل ته ورته زنګ وهي ورته وایي چې دغه سره موږ تر دې راوستل تاسو ته به د اوسېدي د لارې مصارف یا پیسې راکړي، په زیاتره وخت کې دغه څه کیږي. او په ترکیه کې عموما مهاجرین چې دی په ټوله ترکیه کې خبر دي زموږ افغانان ورونه چې دلته راغلي دي په ترکیه په غټو غټو ښارونو کې په غټو غټو ولایتونو کې چې هلته د کار زمينه زیاته عموما په فابریکو کې په دغه ځای کې کار کوي تر څو چې دلته راشي راورسیږي عموما په دغه ساحو کې کار کوي. د ایران او د ترکیه ترمنځ سرحد چې دی هلته د وان په نوم ولایت، د در په نوم ولایت، د بیازت په نوم باندې په دغه ولایتونو کې عموما دغه کار په ډیر سری شکل باندې او په ډیر ښکار شکل باندې نه کیږي، خو په پټ شکل کې اما په پټ شکل باندې چې دی بس دغه سي مشکلات هم دي، ځکه په دې کې دولت خبر نه وي یا دولت خبر هم وي پاغي باندې موږ نه پوهیږو، نو دغه سي مشکلات ټول شته په دغه لارو. دا لري ډیر سخت دي، خطرناک دي او زمون غورونه افغانان هغه خلک چې غواړي په غیر قانوني شکل انتراشي دغه ټول مشکلات په ځان باندې باید ومني، خو خدای دې وکړي چې دغه خلک په قانوني شکل باندې کوشش وکړي چې راشي ترکیه ته. ځکه ترکیه دولتي بورسونه هم لري، وای ټي بي ورته وای، هغه بورسونه چې زمون افغان ځوانان ته چې څوک د سینې فارغ شوی پاسپورت لري کولای شي چې دې ته اپلای وکړي په قانوني شکل راشي. د ترکیه نور دولتي په هنتون نه هم دي چې ډېر پاسانه شکل باندې زمون افغان ځوانان کولای شي چې هغه ته اپلای وکړي په خپل خوخه پوندې ته به کامیاب شي. په دې کې وازنه شپ چې د لسی د درې کلن نمبرو، یعنی د درې کلن نمبرو فیصدي ده چې هغه اقل باید د 15 او 30 پوري، یعنی د 15 نه باید جګوي دو کول شي اقتصاد ته، ادارې عامه ته، حتی انجینری ته، نور دغه چې خپل خو پونځي انتخاب کی بغیر له کوم امتحان دو کول شي چې ترکی ډیر زیات پانتونون ته اپلای وکي او په قانوني شکل باندې راشي. کوم مصارف چې دو په غیر قانوني لار باندې $2,000 $3,000 ورکی کچیرته دو دغه $1,000 یو نیم $1,000 په دغه لار باندې مصرف کی دوه ډیر په سہولت باندې پاتانه شکل باندې
چې برزه سب قدم راته وي. علاوه د دینه چې په پانتونونه کې ک ترکی کې اوسوک په شخصي یا دولتي بورسینه لاړ شي په پانتونونه کې داخله واخلي او د هوا ته لاړ شي، د دین علاوه آیا داسې نورې قانوني لارې شته چې افغانانو کولای شي ترکی ته لاړ شي یا بل کوم هوا ته لاړ شي؟
د ترکیه خو سیاحتي ویزه هم دي، طبي ویزه هم دي. هغه خلک چې مثلا طبي مشکلات لري په افغانستان کې او د سفارت تور شي، د پختله په 2020 کال د اپریل په نه پوهیږم چې څومره تاریخ اپریل کوم مارچو په دغه میاشت کې د ترکیه داخلي وزیر سلیمان سایلو چې د سلیمان سایلو په خپل یو اعلامیه خبره کړله چې موږ هر یو مثلا د غزنی یوازې افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغیزستان دغه ملکونه چې عموما د ترکیه ته دغه خلک ډیر زیات راځي او دلته بیا اقامه خستلې او اقامه چې به خستلې بغیر کوم سبب به اقامه ورکولې، نو دلته چې په دغه د دې کال په سلورم میاشت په دریم میاشت باندې ځینې مشکلات را جوړ شول د ماجرینو له طرفه، یعنی هغه مشکلات دغه سی وو چې ځینو غیر قانوني خلک تل تر نوتی او چې پاغي کې پاکستانیان هم داخل دي، بنگلاديشیان هم داخل دي، ځینې عرب د عربي ممالک هم ځینې خلک داخل دي، افغانان هم داخل دي چې په سوشل میډیا باندې عموما په ټیک ټاک باندې په مترو کې په سمندري کشتیو کې سمندري بسي کشتیو کې په سراتیر شپه بسونه کې دغه هم جنو چې په عام شکل بروانې وي په سړک بروانې وي خپل کاروبار پسې داغه د مخ او د شا ویډیوګانې وکړي او د په ټیک ټاک پرې کړي دی. په ترکیه کې د ترکی د عوامو په منځ کې یو خبره را جوړه کړه، خلک په غوسه کړل او په ټویټر باندې یو ټرند جوړ کړ چې مهاجرین نه غواړو. له هغه وروسته سلیمان سویلو چې دغه سی ویلانه خبره کړله چې څوک په قانوني شکل باندې راتلو هغه باید دلته د پاتې کېدو لپاره خپل یو سبب وخی. اوس که یو څوک راغلی په دغه باندې په تحصیلي ویزه باندې هغه باید د پانتون محصلی موږ ته باید د پانتون نه چې دی اورنج بلګه ورته ترکان وایي یعنی سټوډنټ کارت راوړي چې و دلته برحال محصل که څوک په صحیح ویزه باندې راغلی په صحیح ویزه باندې راغلی د خپل د صحت لپاره هغه باید د شفخانه نه موږ ته راوړي چې و دا سره باید دلته پاتې شي زموږ د اوی لاندې دی. که څوک په صحتي شکل راغلی هغه باید صحتي ویزه درې میاشتې ورته ورکوي که درې میاشتې که شپږ میاشتې که دوه میاشتې که دوه هفتې د هغې د قانوني وخت پوره کېدلو نه وروسته باید د ترکیې نه ووځي. بله تجارتي ویزه ده. تجارتي ویزه هم هغه خلکو ته ورکوي چې تجاران دي چې عموما زموږ افغانان ډېر زیات دلته اوس هم تجارت لري په زیتون برنو کې پاکترای کې په بلوکدزو کې د ترکیې په هر کونج کې زموږ افغانان ونه تجارت کوي د وریجو کاروبار کوي د قالینو کاروبار کوي د سپینو زرو کاروبار کوي افغانستان ته وړي افغانستان نه راوړي پی وی سي پایپونه پی وی سي دغه ټول شیونه چې دي اوس هم افغانستان ډېر قوي تجارت لري د ترکیې سره. نو په دغه شکل باندې هر څوک چې وغواړي ترکیې ته راشي.
ډېر مننه کور مودان جبرزه صاحب چې په ترکیه کې د افغان کډوالو په وضعیت باندې خبرې کولې. عمر صاحب تاسو ته برا شو تاسو فکر کوي د دې لپاره چې افغانان وکول شي په اروپا کې آرام ژوند ولري یا په نورو هیوادونو کې تاسې کوم قانوني لارې شته چې دوی لاړ شي د هیوادونو ته افغانستان ووځي؟
بله او دا وستازه آلمان د کار ویزو لپاره اسانتیاوی برابرۍ نوې قانون جوړوي چې ترڅو دا هیوادونو کارګر چې غواړي آلمان ته راشي او دلته په قانوني توګه باندې دوی ویزه ترلاسه کړي دغه پروسه دوی ساده کوي او په دې باندې کار روان دی. او دا وسم زیات شمیر هغه خود بهرنی اتباع چې هغه د هندي او د افغانستان هم یو شمېر تعداد خلک شته دي همداسې پاکستانیان دوی په قانوني لارو باندې دلته راځي او دلته دوی کار کوي. همداسې زیاتره د پانتونونه دي په المان کې چې دوی پروسه ډیره ساده ده. دوی هغه افغانان چې غواړي دلته راشي په قانوني توګه باندې دوی هلته ازموینه ورکي او دوی یو څه آلمانی زده کړي او دوی په قانوني توګه باندې آلمان ته راشي. نو دغه قانوني لارې شته دي چې دلته موږ زیاتره افغانان وینو خود از موږ دوست پنځه کاله مخکې راغلي دي د درس په لغدد لپاره د تحصیل لپاره اوس هغه ډیر ښه وظیفې لري او ډیر ښه ژوند برابر کړی ځان ته. نو یو خدای دې چې د دوی دغه کومه موده چې د تحصیلي دلته تیروي هغه د دوی په بایوګرافي کې لیکل کیږي چې دا یو څه دومره وخت دلته ژوند کړی دی. نو په استاد پاکستان کې د پاسپورت پاکستان کې هغه سره ډیر مرسته کوي او هغه چې دلته بیا وظیفه ولري او د حکومت ټیکس ورکي نو دا غوي پروسه بیا نور هم ساده ده او هغه په ډیر اسانۍ سره کولای شي چې د آلمان اسناد ترلاسه کړي. موږ وینو چې زیاتره د ټریول ایجنسیانې په کابل کې او په اسلام آباد کې ځینو خلکو ته د بیلابیلو لارو څخه په بانو باندې پیسې اخلي چې تاسو موږ قانوني لارو باندې موږ تاسو وړو آلمان ته یا نورو اروپایي هیوادونو ته. نو په هغوی باندې د باور څکه نه کوي چې هغوی دا پیسې زیاتې اخلي او زیاتره افراد کوي او کار په سمه توګه نه اجرا کوي. نو زما غوښتنه د افغانانو څخه دا ده چې دوی دي د آنلاین سیستم د لارې یا د ویبسایټونو د لارې چې هغه کمپنیانې چې کاریګر ورته ضرورت دي هغه خپل ویبسایټ لري رسمي ویبسایټ لري ایمیل لري ټلیفون لري هغوی کولی شي چې په دغه واسطه باندې تماس ورسره ونیسي. خو د اکثره هغه پانتونونه چې په اروپایي هیوادونو کې دي د هنګری نه نیولی تر سویزرلینډ او آلمان او همداسې فرانسا دوی هم آنلاین سیستم لري. دوی دې د ټریول ایجنسی پر ځای باندې د دغو آنلاین سیستم د لارې د دوی خلکو سره یا هم د دغو ادارات سره دوی تماس ونیسي نو دوی په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې سکالرشیپونه ترلاسه کړي. یو خدای ده چې دوی په قانوني راغلي وي او بله دا چې بیا کله د دوی د تحصیلي پروسه چې یا هم مرحله چې پای ته ورسیږي هغوی نه وروسته دوی کولای شي چې دلته د اوسېدو لپاره درخواست ورکړي او بیا کار وکړي او دوی به ډېر بایسته ژوند ولري په خصوصا په اروپایي هیوادونو کې. نو زما غوښتنه د ټولو افغانانو څخه دا ده چې دوی دې ورخطا کېږي نه. اکثره ځوانان چې دي دوی چې ځان د بد وضعیت ته ورکوي او په قاچاقي لارو باندې راځي اکثره لوستې ځوانان دي خو دا ده چې دوی خپل حوصله د لاسه ورکړي. دوی وایي چې باید په یو هفته کې یو میاشت کې زه باید اروپا ته ورسوم او کله چې دلته راشي بیا هغه هرڅ براکستی دلته هغه د زمون د افغانانو یو مشهور اصطلاح ده چې دلته پیسې په ونو کې نه دي ځوانان چې دلته افغانان راشي یا ځوانان راشي او پیسې د ونو څخه راوش کوي او بیا افغانستان ته ولیږي. دلته هرڅ د پروسه لري، هرڅ مار لري، پیسې ګټل هم ځان ته لار لري. نو زما د خپل ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی د قانوني لارو په واسطه باندې دوی اروپایي هیوادونو ته راشي او دلته د کار وکړي، درس ووایي، خپل ژوند خبره ورکړي.
عمرې صبر ته براو ګرځو، ساسو پیغام به واخلو. بیا میرمن نوري، کته صورت وایي هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي، په ټوله کې افغان کډوال، هغوی چې د قانوني لارو نه راغلي دي، هغوی ته به سانتیاوې حتما نسبت هغه افغانانو ته چې بغیر قانوني لار راغلي دي وي. تاسو په د افغانانو روحیه هلته چې غواړي اروپایي هیوادونو ته راشي او ترانزیت په توګه باندې پاکستان کار اخلي، د هغوی د روحیې په اړه ته وایي هغوی څنګه دي؟ تصمیم شته چې که چېرته اروپایي هیوادونو ته کار ونه شي یا ویزې ترلاسه نه کړي بیرته افغانستان ته ځي، که څنګه؟
تشکر ډیر زیات له پوښتنې نه مخکې دینه زه تاسو پوښتنې ته راځم. زه راځم یو څو نکات ته اشاره کوم. اول دا چې موږ داسې حالات کې د کډوالو په حالات باندې خبره کوو چې افغانستان یو باثبات حالات کې نه ده. دا تخیلي خبرې چې موږ کوو چې نه پیغام افغانان لار سي د بورسی له طریقه د دې له طریقه د دې له طریقه، دا هغه وخت لکه داسې معقول شاید چې تاسو ملک کې ثباتي، تاسو مثلا تاسو ماشومان هغه تمام اولیه حقوق چې کوم دي، نور حقوق څه بيخي نه ګرځو، کوم اولیه حقوق چې هغوی ته ورکول کیږي باید ورکول سي. او د حکومت په نوم چې هغه فریم یا یو چوکات دا هغه ټول سرویسونه خپل خلکو ته دی وړاندې کی، بیا هغه وخت کې دا یو معقول لاره ده چې موږ وایو چې افغانان دې په تمه کینی او دغه قانوني لارو نه دې استفاده وکړي. مثلا همدا اوس تاسو کرای سي دا د اردو ملي پاتې خلک خبريالان دا خلک چې
مېرمنوري کچرته په بخنی سره کچرته افغانان تاسو دغه مسلې ته اشاره وکړه چې دوی کچرته پته ما پات شي او قانوني لارو ته چې دوی افغانستان ووزي، دوی ستونزې لري او دوی هڅه اولیا خدمات لاسرسي لري، نو آیا دغه وتل بیا په دیار زی چې دوی خپل ژوند وبایلی پکې؟
ګورې دا اته تاسو دین وای چې کله حالات خرابېږي تاسو مخه وکړئ هجرت ته، په دې معنا چې د افغانستان حالات اضطراری حالات ته، دا ټول مملکو ته، د دنیا ټول مملکو ته دا د حزم وړ ده او هغوی دغه منلی ده چې موږ باید دغه افغانان اسانترین طریقه دغه ده چې میشت افغانان چې دلته دي یا بل مملکو کې دي دوی یو نیکسیار په طریق د مخې ته لاړ سي، دوی ته هغه کارت چې ورکول کېږي صحیح ده، پروسه به ډېر کند دي. زه نه وایم چې غیر قانوني د قاچاق په لاره دي لاړ سي، مونږ ته چون حالات ډېر یو اضطراری حالات کې مونږ یو او بل آپشن نشته خلکو سره، خلک مجبور دي چې داسې لارو ته مخه کې یا یو نیکسیار سه یا اوس ټول افغانستان مثلا په تحصیل ته نه غواړي وزي، ټول افغانستان مثلا خبريال نه دي، ټول افغانستان په امریکایانو سره کار نه وکړي، ټول افغانستان له کاناډایانو سره کار نه وکړي، منتدس افغانان دي چې دوی باوجود له دې چې کار نه وکړي دي دوی ځان خطر کې دي. نو هغه افغانان ته موږ څه آپشن لرو؟ خو ته موږ دغه آپشن لرو چې هغه دغه دویم دریم مملک ته چې کله ځي هلته چې ځي هغه اقل موږ له دغه تریبیونونو نه هغوی ته اعلان کو چې ګوري تاسو قاچاق په توګه مزه، خو یونیسیار ته تاسو لاړ سئ، دا د مهاجرت حق د انسانانو حق دی، تاسو هلته ولاړ سئ، هلته ځان ثبت کړئ، سمه ده پروسه به کندی، خو یو شی ده که کندم ده بیا یونیسیار له طریقه افغانانو ته هغه مرستیم کیږي، د اوسیدلو ځای برابریږي ورته که په ډېر ځنده موسي خو آخر د ورځ کې یو ښه شی دوی ته لاسته راوړي. هغې نه مثلا ماشومان کړی سي چې هغه خلک چې همدا اوس پاکستان کې چې یونیسیار سره ثبت دي، د هغوی ماشومان کړی سي چې مکاتب کې ثبتنام وکوي او نور خدمات صحي خدمات ورته وړاندې کیږي. مونږ دلته چې یو قانوني آپشن لرو، ولې مونږ بیا دې شیانو ته لاړ سو؟ او یا ولې داسې تخیلي شی جوړ کړو چې نه تاسو راسئ ټول هم په تحصیلي ویزه وځئ، ځکه ټول خلک تحصیل ته نه وځي، اکثره فامیلونه دي فقط دې لپاره چې پس ته ښځوان خپل بچیان ته خپل کورنۍ ته ورکړي هغې لپاره وځي. نو د ما وینا دا و چې دغه اصلي شی مونږ ورته وښیو چې دغه ده تاسو راسئ په دغې لارې لاړ سئ. او که راسمي تاسو پښتنې ته د هغې په ځواب کې به دا وایم چې خلک اوس هم په هغه کچه نه دي ناامیده سوي خو هغه خلک چې دا واضح شاید چې هغوی په قانوني توګه راغلي دي د هغې بیا کچه ډېر لږه ده، ځکه پاکستان هم وسکوري د افغانستان حالت داسې حالات و چې تر هغې ډېر سیاسي ګټې زموږ ګاونډي مملکتونه واخیسته. د مثال په توګه ما د جوارزي صاحب خبرو ته زه غوږ ومه، هغوی دغه ذکر کړه چې ترکیه وایي چې قانوني ترکیه داسې مملکت ده، موږ خپله په سفارت کې ما کار کړی نه کنه، هغه داسې مملکت ده تر څو چې تا یو ډالر هم ستا ترکیه ته نه باسي هغې نه استفاده کوي، هغه دقه چې پوهسته چې ذاتي تا سره پیسې نهسته ترکیه د ریپورټ کوي او د ریپورټ کچه ډېره لوړه ده، له حده تیر جګ ده. همدا څو ورځې مخکې تاسو شاهد وایي چې ډېر افغانان دوی ریپورټ کې بیرته کنه، دغه افغانان په څونه زحمت په څونه مصارف دوی خپل لار هلته جوړوي او بلته بیرته دوی سره ریپورټ کوي. کرای سي دا تاسو سنجوي بیرته د اروپا نه هغه پیسې اخیستل کیږي چې دوی د افغان کډوالو په نوم دا پیسې اخلي او وایي چې موږ دا اروپا ته د مهاجرینو د سیل مخه نیسو، خو هغه پیسې په افغانانو نه مصرف کیږي، هغه پیسې د خوانم په افغانانو استفاده کیږي. د خلم کبیر
تاسو دغه ستونزه ته اشاره وکړه چې یو افغان تر څو چې پیسې ونه لري هغه نشي کولی چې یو هیواد ته د یو کډوال په توګه لاړ شي، ترکیه مو یاد کړه، همدارنګه ستونزو ته مو هم اشاره وکړه. اوس ستاسو په نظر حل لار څه ده؟ هغه افغانان چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده څه وکړي دوی؟
یونیسیار ګوري تاسو کرای سي دوی ته حق ورکړی ده مهاجرت، یا وی تاسو له حقوق نه ده چې تاسو کله تاسو هغه حالات تاسو خپل په ملک کې سي کېږي، تاسو کرای سي چې یونیسیار ته مراجعه وکړئ، د هغې له طریقه هغه تاسو پروسس شروع سي. دغه یوازینی د حل لاره ده، فکر کوم چې افغانان باید دغې ته راسي او هغه ممالک چې اوس همدغه اوس تاسو پاکستان په نظر کې ونیسئ، پاکستان په دې کې دونه بزنس کوي د ورځې هر افغان هغه تا داسې قاچاق تیری چې مثلا تانه اس غټه وانخلی د تورخم په کرخه کې او هم چې نن د سپین بولډاک په کرخه کې شاید ما دا نور میلمانه هم ما سره دې کې موافقه دوی به اطلاعات لري 15000 کلدار اخیستل کیږي نفر نه چې کله یې خاورې تم د نه کوي یو کله چې له خاورې نه بیرته وباسي پرمټ لیټر د سه حال کې چې دا مفت ده، متوانان ته دا مفت نه ورکول کیږي، هغه پیسې ترې اخلي د ورځې دوی ته څونه پیسې راځي. تاسو فکر وکړئ د ورځې کار مثلا زر افغان کډوال دلته د نه نسی خاورې کې دوی ته بچنه
ډیره مننه کور مودان میرمن ملیحي عمری صاحب، تاسو به هم لند را شو افغان ځوانان ته مو پیغام څه ده چې دوی په قچقی لارو باندې سفر ونه کړي؟
bale da da hal lar na da mung zaba pade band yo tam shma yo
misal
ba war kam la der land kala che da takhli program wo haga chuk che aga it khataram no aw it kom mushkilim da talib sara na darlo da aw nikum siyasat sara kumari ka darlo da دوی یوازې دا خوخه و چې دوی بارنوی هوادونو تلار شي او ځانونه د تیاری پورې مزوړن کړل او بیا هغه د افغانستان هغه حیثیت هر څه خراب کړل او هغه چا چې مشکل درلوده هغه ته به اجازه نه ورکوله چې میدان ته ننوځي. موږ څو رقم خلک لرو، یو رقم همدا خلک دي چې دوی په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دوی غواړي چې ښه ژوند پیدا کړي او دوی د بهرني هیواد تلار شي. زه وایم کله اوس د اروپایان تیاری په کابل میدان کې خدالته ودروي، زه پوهیږم چې هغه طالب هم نه پیدا کېږي، خدا نه پاتې کېږي چې هغلته په افغانستان کې پاتې شي. زموږ اساسي او دا د حل لاره نه ده، لکه ټول هم نه شي ویستل کېدلی او دا هیڅ کوم منطق هم نه دی. نو زما د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه ده، دوی چې په داخل په افغانستان کې دي تر کومه حده پورې چې دوی کوای شي چې هلته خپل ژوند تیر کړي او دوی یو مړی ډوډۍ پیدا کولی شي او دا مشکل هم ونه لري چې دوی خپل اولادونه وي او دوی ښوونځي ته نه پرېښودل کیږي. هغه یو مجبوریت دی چې ګاونډیو هیوادونو ته زیاتره موږ افغانان پېژنو، موږ د خپلو فامیلونو کې پېژنو چې
هغوی
مجبور شوي دي چې هغوی لاړل پاکستان ته چې د هغو نجونو یې نشو کولی چې هلته ښوونځي په لور باندې لاړ شي. او خو ما غوښتنه همدا ده په عموما کې که چیرې څوک ګزاره کولی شي او ژوند تیری کی هغه په خپل هواد کې پات شي او هغه څوک چې هغه اساسي مشکل ولري خدایوی کارونه د پخان سره نه لکه مخامخ کې مونږ زیاتره افغانان به وسوینو چې 15000
خبريالانو مننه کړم
د آزادو خبريالانو مرکز ته دا هیڅ کوم حل لار نه
کړم. مودان رحماني صاحب ډیر لاندې اوسو سني وخت لرو، تاسو به مرشو ساس پیغام څه ده؟
سمون پیغام دا دی چې ملي هي خورول چې انسیار په پاکستان کې څوک د اسلام آباد د نیوزیار په تمنه راځي. نیوزیار دلته داسې کسان دي چې تر یو کال پورې دوی دویم انټرویو لپاره وخت نه دی ورکړی. زما غوښتنه له هیوادولو همدا ده چې کچېرې کېدای شي په افغانستان کې په دننه ځان لپاره روزګار جوړ کړي، ستونزه نه لري، کولی شي همت هر څه کار وکړي. او زموږ له اوسني حکومت څخه غوښتنه ده چې پرېږدي ځوانان، پرېږدي مسلکي کدرونه وروزي، مسلکي کسانو ته وخت ورکړي تر څو افغانستان آباد شي.
ډېرې مننه کور مودان د خبرونو د خبرونې د میلمنو نه ښاغلي عبدالحق عمرینه، همدارنګه استاد ملیحي نورینه، او خبریال سمیع الرحمن رحمانی چې موږ سره خبرونه کې ګډون کړی، او قدرمنو
لیدونکو
تاسو نه مننه چې موږ سره ملتیا وکړه. تر بلې خبرونه ښه چاره.